د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخم د 1200 بجو په دې خبری غړې کې مو هرکلی کوم. لا 1200 څخه تر 2 بجې پورې به تاسو بلا بیل ریپورټونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې درته لرو. ایونی مرکه هم د دې غړې برخې ما سره به د دې غړې په اوګلو کې نجیب عامر ملګرتیا کوي. هغه به تاسو ته خبرونه وړاندې کوي او د خبرونو د تفصیل لپاره اوس هغه سره په سټوډیو کې ده. خو تاسو له یاده مو باسي چې موږ د سیمې او د نړۍ د حالاتو تر څنګ ساسو د زینو په اړه هم بیلابیل رپورټونه لرو. راځئ چې خبرونه وو.
د پاکستان د اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم غوښتنه کوي چې د پاناما لیکس په لړ کې د ځان سپیناوي وکړي. افغان ولسمشر نن د یو پلاوي په مشرۍ تاجکستان ته لاړ. د پاناما لیکس اسناد پر لیکه آنلاین هم خبره کړه شو. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونه وایي تر څو د پاکستان وزیر اعظم د پاناما لیکس په معلوماتو کې د خپل کورنۍ د سپیناوي لپاره پارلمان ته حاضر شوی نه وي، دوی به هم غونډو ته نه حاضرېږي. پرون د قومي اسمبلی د غونډې پر مهال د اپوزیشن ډلې مشر خورشید شاه ویل د پاکستان وزیر اعظم د اسمبلی په وړاندې وضاحت وکړي چې د پاناما لیکس معلومات سم دي که ناسم. نوموړي ویل پر اپوزیشن لګول شوي دغه تورونه ناسم دي چې ګواکې دوی عدالتي کمیشن په لړ کې یوازې وزیر اعظم په نښه کول غواړي. د ویل دوی په دې اند دي چې د کمیشن څارنه باید د ټولو ګوندونو لپاره یو شان وي. د پاناما لیکس معلوماتو له مخې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ ځنې غړي د یو شمېر نورو پاکستاني سیاستوالو په شان له هېواده بهر پټې شتمنۍ لري. د امریکا د سنټرل کمانډ راتلونکي قومندان جنرال جوزف اوتل پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره د لیدنې پر مهال پر امنیت خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ له خوا نن په خبره شوې یوه بیانیه کې ویل شوې چې د دغه ملاقات پر مهال د افغانستان پر امنیتي حالاتو او نورو دوه اړخیزو معاملاتو خبرې شوې. پوځ وایي امریکایي جنرال په سیمه کې د امنیت او استحکام راوستلو لپاره د پاکستان هڅې ستایلي، خو بل پلو په نړیواله توګه پر پاکستان دا تورونه هم لګي چې ترهګرۍ خلاف سمه همکاري نه کوي او وسلوالو ته یې پټن ځایونه ورکړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په دورځني سفر نن تاجکستان ته لاړ. له ارګ نه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي ولسمشر غنی به د تاجکستان له ولسمشر، وزیر اعظم او د پارلمان له مشر سره د دواړو هیوادونو د همکارۍ او اړیکو د پراختیا او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې کوي. اعلامیه زیاتوي افغان او تاجکستاني ولسمشران به د همکارۍ او توافقنامه هم لاسلیک کړي او محمد اشرف غنی به د تاجکستان په ملي پوهنتون کې محصلینو او استادانو ته وینا هم وکړي. ټاکل شوی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به هم د راتلونکي پنجشنبه په ورځ تاجکستان ته لاړ شي او د کاسا زر پروژې د کار د پرانستې په مراسمو کې به ګډون وکړي. د کندوز امنیتی چارواکي وایي په چاردرې ولسوالۍ کې د بې پایلټ الوتکې په هوایي حمله کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیه قومندان محمد قسیم جنگل باغ مشال لډیو ته ویل چې دا حمله تیر ماښام د خرکارانو په سیمه کې شوې. معلومه نه ده چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړاو لري. د یو بل خبر له مخې په شمال کې د 209 شاهین قول اردو ویان عبدالقهار آرام مشال لډیو ته ویل د چاردرې ولسوالۍ په سجانی کلی کې په یو بل حمله کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او 2 ټپیان دي. تر اوسه وسلوالو ډلو د دواړو حملو په اړه مشال لډیو ته سند ویلي. هلته په هلمند کې د افغان ځواکونو اپراتیفي کمانډان جبار قهرمان وای په سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ شدید اختلافات پیدا شوي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي په دغه خپل منځي جګړه کې دواړو خو ته درانه ځاني تلفات هم رسیدلې دي. نوموړي پرون مشال اډیو ته ویل په هلمند کې د وسلوالو طالبانو خلاف د افغان سرتیرو عملیات روان دي.
عملیات په دې کې نه خلاصه کیږي چې ته ټانګ او توپ استعمالوي، کېدای شي عملیات مختلفې شیوې ولري. دا اوس هم د دولت عملیات روان دي. دا چې په مشاکله کې کمی پیښې منځ ته راغلې، دا چې په دیشو کې کمی د پاکستان بیرغ وغورځول شو، دا چې په مشاکله کې دا چاره ورځ خاص عملیات سرته رسیږي، دا چې کمانډانان هلته نیول کېږي او د منځه وړل کېږي. خیدا عملیات نه دي، عملیات خلک چیشته وایي.
خو شنن کې وای افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو د خپل منځي شخړو څخه د ځان په ګټه کوم سرګند بریا نه ترلاسه کړي. تحقیقاتی خبریالانو په لومړي ځل د پاناما لیکس معلومات پر لیکه یا آنلاین خبره کړل. دغه معلومات د نړۍ د بیلابیلو شتمنو سیاستوالو او مشهورو شخصیتونو په بهرنیو هیوادونو کې د شتمنیو نه پرده پورته کوي. د تحقیقاتي خبریالانو نړیوالې ټولنې د پاناما لیکس آنلاین برخه پرون پر لیکه کړې چې پکې د 200,000 نه د زیاتو کمپنیو په اړه معلومات تر سترګو کیږي او خلک یې د دنیا په ګوټ ګوټ کې پر انټرنیټ لټولی شي. د خبریالانو دغې ټولنې وار له مخې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او ویبپاڼو کې د پاناما پیپرز د معلوماتو پر اساس مهم راپورونه وخت په وخت پاره کړي دي. په دغو اسنادو کې د سلګونو سیاستوالو، چارواکو، مشهورو شخصیتونو او د لوبغاړو د پټو شتمنیو په اړه معلومات پراته دي. له عراق را رسیدلی راپورونه وایي پرون په باقوبه ښار کې د موټر بم چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 30 زیات ژوبل شوي. چارواکی وایي چاودنه په شیامیشته سیمه کې ترسره شوې ده. اما خبر اژانس چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې ملاتړ کوي لیکي چې یو ځانمرګي بریدګر د دیالا صوبې په مرکز کې د شیا ملیشو په مرکز په نخښه کړي. اټکل کې چې د وژلو شو کسانو شمیره به لوړه شي. عراقي چارواکو د روان کال په جنوري کې په دیالا ایالت کې د داعش وسله والو خلاف د بریا اعلان کړو. د ایران پارلمان یو لوړپوړی چارواکی وایي په سوریه کې شپږ ایرانی پوځي سرتیری یرغمل شوی دی. د لاغې وروسته ده چې د مئی په شپږمه د اسلامي دولت وسله والې ډلې خلاف په جنگ کې 14 ایرانی پوځي سلاحکارانو وژل شول او 13 زیات ژوبل شول. د اسماعیل کوثری دغه څرګندونې ښکاره کوي چې تهران په لومړي ځل په سوریه کې د خپلو سرتیرو د نیول کېدو خبره تاییدوي. د اسلامي یاغیانو یوې ډلې جیش الفتح چې د حل په خانتومان کیمپ بریت تر سره کړي واله مخې په ټولنیزو رسنیو داسې انزور نه خبره کړي چې ظاهرا ښکاره کوي چې د ایران ملاتړون کې ځواکونه په یاد کلی کې وژل شوی او یا هم يرغمل شوی. دا تر دې غړي د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته زموږ د همکار رفعت انجم نه د هوا حال او د کرنسي بیاورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپے اخیستل کیږي او په 1.45 روپے خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپے او په 1.19 روپے. یو پاؤنڈ په 1.50 روپے او په 1.50 روپے. یو درهم په 28.48 روپے اخیستل کیږي او په 28.53 روپے خرڅول کیږي. یو ریال په 19.58 روپے او په 19.90 روپے. یو افغانۍ یو روپے 3.50 او یو روپے 5.50. په یو پاکستانی روپے 2.75 ایرانی ریالونه اخستل کیږي او په 2.85 خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې وینا مطابق سبا لبا په پېښور، بنو او کوټه کې وریځې او د نری باران امکان وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 15 وي. بنو کې زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 30 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خبرونو مو زموږ له همکارانو اوریدل. په دې غړي کې بعد نورو ریپورتونو ترڅنګ د ډیر پټون تفصیل اورو. اپوزیشن ګوندونه وای وزیر اعظم نواز شریف دی پر خپل کورنۍ بهر کې د کمپنیانو جوړولو او ټیکسونو څخه د بچ کېدو تورونو سپیناوي وکي او ډیر واګدار عدالتي کمیشن دی پلټنی وکي. د خبر ایجنسی خلکو اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د استادانو د اوږده احتجاج له وجې د ماشومانو تعلیم متاثر شوی دی، نو ځکه باید حکومت دا مسله حل کړي.
چموږه چې کنده مر واسم نشته مو یو لور دوه حالت هغه پرایویټ سکول لاګم ځکه چې حکومت سکولونه خو یې غلن جيب کې نو نه جوړولای او دا ته جنم نه کولای چې حکومت به توجه کولای سرکاري سکولونه نو موږ مو شمن پرایویټ سکول لته لاګلای.
پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو ته د مرګ غوښنه کیږي خو یا دوی ل خپل کار راګرځولې
چې اوس هغه وخت نه چې موږ پاتې یو اوس وخت دا چې موږ ټول یو شو موږ د دې مقابله وکړو.
د افغانستان په هلمند کې طالبان ولې په خپل منځ کې په جګړه اخته دي؟
لویا برخه جګړه هم پر دغه د چې منافع د چاپ چیرې تضمینیږي او د چا چیرې د منافع بقا ده.
د دې ترڅنګ ځینې نور ریپورتونه هم لرو مکسر اوسه. اوریدون کولمبی ریپورت ورزو د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ډلو پروند وزیر اعظم نو شریف په نو ورتګ د احتجاج په ډول ویلي چې دوی به تر هغه پورې بیرته خپل کار پیل نه کړي تر څو چې وزیر اعظم د درغلي او تورونو د سپیناوي لپاره حاضر شوی نه وي. تر دې مخکې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتي وو چې د وزیر اعظم په کورنۍ بهر کې د کمپنیانو جوړولو او ټکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو څېړلو لپاره باید یو ډیر واکدار عدالتي کمیشن جوړ شي. حکومت د دوی شرطونه رد کړي خو وايي څېړنو ته تیار دی. په دې اړه نور تفصیل له رابعه کرم خان اور.
د ګل پاورز قومي اسمبلی غونډه ختمېدونه پس سید خورشید شاه په مشرۍ کې د مخالفو ډلو مشاورتي غونډه وشوه. په دې غونډه کې د مخالفو ډلو لخوا جوړ کړی شوی د عدالتي کمیشن لپاره په ضبطې کار خبرې اترې وشوې. د دې غونډې نه پس مطبوعاتو سره په خبرو کې سید خورشید شاه وینا و چې موږ فیصله کړې او د پارلمان په غونډه کې مدا غوښتنه کړې چې وزیر اعظم د پارلمان ته راشي او د پاناما اسنادو په معاملې د خبرې وکړي، ځکه چې وزیر اعظم ویلي وو چې پارلمان شته نو بهر د خبرو کولو څه ضرورت دی. دوی چې د پارلمان په بالا د سي باور لري. بلخوا د دې نمخ کې پارلمان په اعتماد کې د ناخستو له وجې دواړو ایوانونو بایکاټ کړی وو او اعلان یې وکړو چې تر څو وزیر اعظم وضاحت نه کوي نو د ایوانونو د کاروای نه به بایکاټ روان وي. په پارلمان کې د خطاب په وخت د مخالفه ډلې مشر سید خورشید شاه وینا و چې تر څو وزیر اعظم نواز شریف پارلمان ته نه راځي نو اپوزیشن ډلې به ایوان ته کاروای لپاره نه ځي. دوی چې مخالفه ډلې غواړي چې د پاناما اسنادو مسله هوار شي. د دې ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شاه محمود قریشي وینا و چې پاناما لیکس قومي نه بلکې نړۍ والا معامله ده. وزیر اعظم د پارلمان ته راشي او پر ځان لګول شوي تورونو جواب دی ورکړي. د ده په وینا چې د عدالتي کمیشن لپاره په سبتې کار په پارلمان کې خبرې اترې پکار دي.
د مشال رادیو د نهي د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخي په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم له خبر ایجنسیو رپورټ نږدې درې هفتې کېږي چې د قبایلي سیمو استادان د خپلو تنخواګانو زیاتولو لپاره په اسلام آباد کې مظاهرې کوي. د دوی د احتجاج له وجې په قبایلي سیمو کې د زده کوونکو زده کړې متاثره شوې دي. د خبر ایجنسی خلک وایي چې حکومت باید د قبایلي سیمو د استادانو مسلې حل کړي تر څو د هغه ماشومانو زده کړې دوام پیدا کړي چې تر هغه یې زبلې دي. فرهاد شینواری په اړه رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی د باڑی خلق وای چې د سرکاري استادانو د احتجاج لوجه هلته د تعلیم حاصلولو لړۍ یو ځل بیا ودرېدلې ده. دوی وای د نوډان د هم په باڑه کې د نامنې لوجه خوښه وکاله دغه سکولونه بند وو او چې اوس څمو د مخ کې پکې حکومتي واکمنی بحال شو او دغه سکولونه شروع شول نو استادانو یې د خپل نوکاریو د درجو د لوړوالي لپاره احتجاج پیل کړای او د تیرو ورځو راهیسې د نورو قبایلي سیمو په شان د باډی زده کوونکي هم د تعلیم حاصلولو نه بې برخې دي. په دې هکله د باډی یو تن جاوید پردای مشال ریډیو توایي
دا هم مخکم د موږ کم سکولونه او وطن حکومت دا باندې وو دا مزید بیا نورم موږ په مشمور باندې اثر ورځيږي دا خو به نورم اوس باندې وي نو په کور چې دا مسالې زر تر زره حل شي او موږ کومال دا اپیل ده چې دا به حل شي دا سکولونه او چې کم مطالبه دي استادانو ادم غکړي شي
او یو بل تن خان پر دی وای چې په سیمه کې د مخکنه د تعلیم شرحه ډیره کم ده او دا سي احتجاجونو سره به پر نور اثر هم پر وزي.
دل د مخکنه تعلیم ډیر زیات کمایو نو مونږ چې کوم د ټیچران دي د کم د کرایسس روان دي په کار چې ایم ان ای وی یا سنیټر یا بل د سی په باندې خپل سټینډ واخلي او استادانو چې کوم جایز مطالبات دي په کار چې دا حل کی او دین علاوه چې کوم دي پوښوي نو استادان لم په کار دي چې غیر د سی کمې دو ناجایز مطالبي وي هغه نه دزبردار شوی مشمانو په حق کې چې د دوی مستقبل په حق کې فیصله وکړي
او د باډي اوسیدونکو کامران پر دي زیات کړه
سمغه چکند امر واسم نشتا و نمره پیسې تاسو ته ونه د مو یو لور دوه والا ځاګه ځاګه لاګم پرایویټ سکول لاګم ځکه چې حکومت سکول نه خوای او دا هغه لنجب کې نه جوړولای او دا ته جنم نه کولای ته حکومت به توجه کولای سرکاري سکول نه نو موږ چکند دا جنکی او د مشمن پرایویټ سکول لا لاګلای.
د خیبر جن سید استادانو د اتحادیې صدر نصر شاه پر دې سره مو په دې لړکی خبره وشوې نو دی ویل چې موږ په اسلام آباد کې وفاقي حکومت او د فاټا پارلیمنٹیرین سارا خبر روانی دی او چکلا د اپگریڈیشن یا د نوکریو د درجو د لوړوالی اعلامیه جاری کړي نو بیا به خپل احتجاج ختمو او سکولونه به خلاصو. د خیبر ایجنسی د باډی خلک وای چې د استادانو غوښتنې دی زر تر زره ومنل شي او دغه سکولونه دی خلاص کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 8 نه راوخلا چون سخت سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دوه بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو، د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای حکومت د مدني ټولنې فعالانو ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلی چې له وجې ګڼ روشن فکر کسان وژل شوي دي. د دې کمیشن د خبر پښتونخوا څانګې مشر مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستان کې د ناقانونه چې د قانون حکمرانی د نش برابر ده، نو ځکه د بشری حقوقو د فعالانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. د مدني ټولنې فعالانو د روسیو کې اسلام آباد کې د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز خلاف له دې قبل توندې خبرې کړې چې په بیانې سخت دریځې ته لمن وهي. په دې اړه اسرار العالم مومند رپورټ جوړ کړ.
په پاکستان کې جبران ناصر، سبین محمود او خورمزکی د بشری حقوقو هغه فعالان وو چې د مولانا عبدالعزیز خلاف یې له دې قبل مظاهره کولې چې د دوی په خبره نوموړی په هیواد کې سخت دریځي خوري، خو عزیزه دغه تورونه رد کړي دي. سبین محمود او خورمزکی دواړه وژل شول، که څه هم د دواړو د وژنو پړه وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستی، خو جبران ناصر د خورمزکی د وژنې رپورټ د مولانا عبدالعزیز خلاف درج کړي. ناصر وای د لال مسجد امام مولانا عبدالعزیز دومره طاقتور دی چې هیڅوک یې مخه نشي نیولې. دومره زیاتوي په پاکستان کې د بشری حقوقو فعالان ځکه وجل کیږي چې ولس او رسنۍ ورسره نه دی ولاړې.
کله چې د بشری حقوقو فعالان ژوندۍ وي او خلکو ته وایي چې ځینې عناصر ترهګري خپروي او د هغوی مخه نیول پکار دي، نو هغه وخت ټول خلک خاموش وي. خو چې کله دغه فعالان ووژل سي، نو هر سړی بیا خبرې پیل کړي. نو همدغه وجه ده چې په دې ملک کې د بشری حقوقو فعالان وژل کیږي، بل هیڅ خاصه وجه نشته.
جبران ناصر وای پاکستان چې ترګری د پرمختګ لپاره کارول شوی، اوس هم ځنی عناصر د ترګرو سغدریزو ملاتړ کوي او له نورو هیوادونو ورته مالی مرستې راځي، نو د په خبره ځکه ترګرو سغدریزه د بشری حقوقو فعالانو پر ضد ډیر پیاوړي دي او په اسانۍ وژني. خو د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد بیا وای د بشری حقوقو فعالانو د وژنې ذمواري په وسلوالو د چولو یو هدف دا هم دی چې له اصلي قاتلانو د ولس پام واړول شي.
دا چې دین دا خبرې په هر څوک کوي چې دا ذمواري د طالبانو خو په کار چې تفتیشي عمله په خپل عقل فکر په وسایلو په هغه باندې زور واچي او دا اونټي چې دا زمونږه دا اصلي کم مطلب چې دشمنان دي د دې وطن د دې خلکو دا داسې فن ده چې هغه زمونږ د تفتیش روخ چې بل تر سالولو کوشش کوي.
همدارز خبر پښتونخوا د سواد سیمې ټولنیز فعال نیلم چټان وای د وسلوالو لخوا ورته څلور وارې درکې ورکل شوی او له درې ورځو راهیسې په کور ناشته ده. نو موري وای امنیتي ادارو ورته ویلي دي چې ژوند ته خطر دی، له کور دی نوځي
او یا پیری راته دمکنی د کور خوا ته راکړي وي. او زه صرف دا وایم چې مطلب مونږ وځنه نو بیا په نړۍ وځل کوي شاته غاړي را باندې ور م کوي چې مونږ ته لیټر کوي، مونږ ته میسج کوي او زما د کور په خلکو تاسو ما یره چې مونږ ستاسو روغ پټ کو ډایرکټ مخامخ مونږ سره خبره کوي. ځکه چې اوس هغه وخت نه دی چې مونږ په پټي اوس وخت دی چې مونږ ټول یو شو مونږ د دې مقابله وکړو.
جبران ناصر وایي د بشری حقوقو فعالانو وجنه به حل بند شي چې سغدریزی ته د پایټکه کې خودل شي. او د په خبره د سغدریزی لمن زولو لپاره ضروری ده چې په تعلیمي نصاب کې د مینې سبق شامل کړل شي، د نفرت خورونکو مخه ونیول شي، او د خلکو په رویو کې د مثبت بدلون لپاره کار وکړل شي. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر بیا وایي په کار ده چې ولسی ادارې پیاوړې کړل شي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری اوسم ایو مطبوعاتي کتنه در اورو. په دې وروستیو کې بډاباد کې وی جرګې فیصله وکړه چې د امبرین ریاست په نامه هغه جلی ووژني چې د خپلې ملګري سره د هغې د خوښۍ د واده لپاره تښتېدو کې مرسته کړې وه. د هغې پلار دا لوی جرم بللی دی او له حکومت یې د انصاف غوښتنه کړې. رایټرز خبري اژانس لیکي چې د ښځو په وړاندې د تشدد مخنیوي لپاره د پاکستان قوانین ډېر کمزوري دي، نو ځکه د امبرین ریاست د وژنې په شان پیښې ډېرې رامنځته کیږي. د دې لیکنې غټ ټکی درته مجید بابر وایي.
رویټر خبری اجانس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په ایپټاباد کې د هغې 14 کلنې جینۍ وجنې ټول پاکستان خفه کړی چې په مبینه توګه یې د خپلې یوې ملګرې د خوښې په واده کولو کې مرسته کړې وه او بیا د یوې جرګې د پریکړې له مخه په سزا وسوځولی شوه. د مقالې له مخه د پاکستان په کلیوالو سیمو کې همیشه د غریبو کورنو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو ختمولو لپاره جرګې جوړیږي چې عموما چارواکي د دغو جرګو پریکړې او سزاګانې غیر قانوني بولي او نه یې مني، خو عام ولس د دغه ډول جرګو پریکړې مني او عمل پرې کوي. اجان دیاتوی چې د سرخار اسلام آباد د 50 کیلومتره لرې د مکول په کلي کې د سړو یوې ډلې 14 کلنه امبرین ریاست د غیرت په نامه د کوره په زور راوویسته او بیا یې وسوځوله. د مکول ناظم زرداد خان اجانس ته ویلی دی چې دا ډول ظلم او وحشت مخکې چره هم دغه سیمه کې نه و شوی او دغه جرګې هم غیر قانوني وبلله. د یاد کلی یو شمیر اوسیدونکو اجانس ته ویلی دی چې مخکې چرته دغه سیمه کې د غیرت په نامه څوک نه دی وجلی شوی او زیاتوي چې مخکې هم د جرګو لارې خلکو ته وړې وړې سزاګانې ورکړل شوې دي. د مکول کلی یو کاروباری کس سردار نصیر احمد اجانس ته ویلی دی چې مخکې دومره ویره او ترها چرته نه ولیدلې او د ټول کلی خلک ډیر پریشانه او حیران دي. اجانس لیکي چې دغه جرګه چې هر چا جوړه کړې وه او هر ډول خلک یې غړي وو، خو د امبرین ریاست دا معامله په سرګند ډول په پاکستانی قانون کې نیمګړتیاوې په ګوته کوي چې څومره کمزوری دی. د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې په ولسي توګه د خپل منځي اختلافاتو ختمولو په موخه چې څو کسان راغونډ شي او پریکړې کوي هغې ته د جرګې نوم ورکړل کیږي او په پنجاب صوبه کې ورته پنچایت وای. عموما دغه جرګې یا پنچایت په ټولنه کې هغه خلا پوره کوي کوم خلا چې د پاکستان په قانون کې ده. هر کال په پاکستان کې د غیرت په نامه په سوونو کسان وجلې کیږي چې زیاتره پریکړې پکې د خلکو په بدل کې ورکول او یا وجل شامل وي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو دا زموږ نه حساته خبرونه اوري. اوس یو مرکز درو د افغانستان په هلمند ولایت کې په روسیو کې د طالبانو د مولا اختر محمد منصور او مولا رسول ډلو ترمنځ نښتې ډېر شوې دي. د طالبانو د خپل منځي او جګړو ورته ریپورټونه له هرات او فرات څخه هم راغلي. په هلمند کې د افغان ځواکونو د عملیاتو د څارنې قومندان عبدالجبار قهرمان وایي دا د مالی ګټو جګړې دی او دواړه غاړې کوشش کوي چې دا پینو پر کار او نورو مالی سرچینو کنټرول ولري. هغه سره زموږ همکار اجملان مرکه کړو. په سر کې ترې د طالبانو د جګړو په اړه نور معلومات غوښتي دي.
دواړه تلاش کوي چې په سیمه کې بار لاس ولري. د شنډنګ څخه بیا فراد بیا نیمروز بیا هلمند دغه سیمه تقریبا د دوی د اختلافاتو په یو ډیر لوی عمده مرکز بدل شوی ده او د دې ترمنځ اختلافات د هر ورځې په تیریدو سره ډېر په اصطلاح باندې عمکې د پیدا کوي او ډېر هر څوک تلاش کوي چې خپل طرفداران ولري. په دې اواخرو کې دوی ډېرې جګړې هم درلودې، هم یې په شنډنګ کې درلودې، هم یې په فرا کې درلودې. حتی که د دغه یوې هفتې د جریان درته ووایم، په شنډنګ کې هم دوی یو د بل په مقابل کې تلفات درلودل، په فرا کې هم درلودل او په هلمند کې په ترخه ناور په سیمه کې درلودل او دا اوس هم دی یو د بل په برابر باندې آمادګي لري د دې لپاره چې دوی باید په سیمه کې بار لاس ولري. د دوی اختلافات اوج ته رسېدلي دي او د دوی اختلافات بنا پر ګټو باندې دي،
قهرمان صاحب
پر کنټرول باندې دي.
قهرمان صاحب فکر کوي چې دا د تریاکو فصل دی، دوی دا اختلافات به په دې پورې اړه ولري؟
تر دې راده پورې د افغانستان جګړه اقتصادي او پر پیسو ولاړه جګړه ده. دا کم بل ایدیالوژیک اړخ لري. دا ټول تقریبا کې سړی عمق د قضیې وپلټي، دا یو بزنسي او پر پیسو پر اقتصاد ولاړه جګړه ده. او لویه برخه جګړه هم پر دغه ده چې منافع د چا چیرې تضمینیږي او د چا چیرې د منافع بقا ده. دغه ټوله جګړه هم د دغه لپاره پر مخ بیول کېږي، ولو که د دولت په مقابل کې هم کومه جګړه په مخ روانه ده، دا جګړه هم کوم ایدیالوژیک اړخ نه لري، منافع جګړه ده.
که چیرې طالبان په خپلو کې اختلاف هم لري، داسې ویل کېږي چې په هلمند کې په دې وروستیو کې د تریاکو د فصل د اخیستلو لپاره دوی جګړې هم کمې کړې دي، حکومت له دغه فرصتونو نه کومه استفاده کول غواړي یا کومه استفاده یې کړې ده حکومتي ځواکونو که نه؟
دغه خپله د دولت دپاره یو ډېر لوی ګام دی چې پورته کړی دی چې ملت ته دغه وښیي چې دا جګړه جعلي ده او دا جګړه د اقتصاد او د منافعو جګړه.
کارمن صاحب، په هلمند کې د روانو عملیاتو په اړه راته ووایه. ویل کېږي چې دغلته څخل چې ټاکل شوي وو عملیات پر مخ نه دي تللي یا نه دي پیل شوي.
عملیات په دې کې نه خلاصه کېږي چې ته ټانګ او توپ استعمالوې، کیدای شي عملیات مختلفې شوې ولري. دا اوس هم د دولت عملیات روان دي، دا چې په مساکله کې کومې پېښې منځته راغلې، دا چې په دیشو کې کومې د پاکستان بیرغ وغورځول شو، دا چې په مساکله کې پېښې، دا چې په نوزاد کې پېښې راغلې، دا چې په ترخنه ور کې پېښې راغلې، دا چې په مرکه کې پېښې راځي، دا چې هره ورځ خاص عملیات سرته رسېږي، دا چې مابسونه ماتېږي، دا چې قومندانان هلته کارګټ کېږي، دا چې قومندانان هلته نیول کېږي او د منځه وړل کېږي. دا عملیات نه دي، عملیات خلک چی شته وایي؟ آیا صرف د خلکو کورونه په توپونو ویشتل دا غلطه طریقه ده؟ دا هغه اخرنۍ طریقه ده. عملیات د دولت روان دي، ډېر جدي روان دي. تاسو به د دې شاهدان اوسېږئ چې په ډېر ژر کې به په سیمه کې کاملا دولت ته فلوت حاصل.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډېره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
اور دیم کتا سے مشال ریڈیو اور راضی د فرهاد دریا پغه کیو سندرو ناری 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 ناری
دشمن خوز من کم محبت لپارا ہم دے او کم دے کم دے کم دے حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چه نفرت تا اس گاری کی خال چنگا حیران یم چه نفرت تا اس گاری کی خال چنگا 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 مرد دے انسان لفرختوں نہ تپو سکڑا دو نہ تپو سکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران تانن پتش کا غزبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 چنگا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدئ شئ. دولس نیمې بجې شوې دي. د خبرونو د لنډیز وخت دی له نجیب امیر څخه اورو.
د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونه وایي ترسو وزیر اعظم نواز شریف د پانا مالکس په معلوماتو کې د خپل کورنۍ د سپیناوي لپاره پارلمان ته حاضر شوی نه وي، دوی به هم غونډو ته نه حاضرېږي. پرون د قومي اسمبلۍ د غونډې پر مهال د اپوزیسیون ډلې مشر خورشید شاه ویل پر اپوزیسیون لګول شوي دغه تورونه ناسم دي چې ګواکې دوی عدالتي کمیشن په لړ کې یوازې وزیر اعظم په نښه کول غواړي. د امریکا د سنټرل کمانډ راتلونکي قومندان جنرال جوزف پرون پر اولپنډی کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره د لیدنې پر مهال پر امنیت خبرې وکړې. پاکستان پوځ وایي دغه ملاقات پر مهال د افغانستان پر امنیتي حالاتو هم خبرې شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر نن تاجکستان ته لاړ. ټاکل شوی اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله به هم د راتلونکي پنځمه په ورځ تاجکستان ته لاړ شي او د کاسا زر پروژې د کار د پرانستې په مراسمو کې به ګډون وکړي. د کندوز امنیي چارواکي وایي چې په چاردرې ولسوالۍ کې د بې پایلټ الوتکې په هوایي حمله کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي دي، خو وسلوالو مخالفینو په دې اړه مشال لډیو ته سندې ویلي. د تحقیقاتي خبریالانو نړیوالې ټولنې د پاناما لیکس آنلاین برخه پرون په لیکه کړې چې په کې د 200 د زیاتو کمپنیو په اړه معلومات ترسرګو کیږي. په دغو اسنادو کې د سلګونو سیاستوالو، چارواکو، مشهورو شخصیتونو او لوبغاړو د پټو شتمنیو په اړه معلومات نغښتي دي. له عراق را رسیدلې راپورنوي پرون په ختیځ ښار باقوبا کې د موټر بم چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له 30 زیات ژوبل شوي.
له نجیب امیر څخه مو د خبرونو لنډیز واورید. مشال ریډیو ته غوږی اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وای.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاناما لیکس په دویم قسط کې د یو شمیر مهم سیاسي، تجارتي، صنعتي او کاروباري خلکو نمونه مخې ته راتلل وروسته د اولس لخوا غوښتنه کیږي چې د دې خلکو احتساب دې زر تر زره وکړي شي. ورځپاڼه لیکي چې ډومبي قسط راتلل وروسته وزیر اعظم نواز شریف د عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی وو او ویلي وو چې دوی بچی به هم د ټربیونل په وړاندې پیش کیږي او جواب به ورکوي. ورځپاڼه لیکي په کار خدا وه چې د چا نمونه په دې لیستونو کې راغلي وو، نو لټنې د ترې شروع کړې شوی وې، خو اپوزیشن ګوندونو پر سیاست شروع کړو او د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې تر اوسه کمیشن هم جوړ نه کړی شو. ورسپانه لیکي چې دا یو مهمه مسله ده او پر سیاست کول نه دی ډډه وکړي شي. حکومتي او اپوزیشن ګوندونو لپاره دی چې د مشاورت وروسته داسې یو کړنلار جوړ کړي چې په صحیح توګه د خلکو احتساب وکړي شي. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په ملک کې د نوي مالی کال شروع کېدو نه وړاندې د بجټ په حق له مختلف قسمه خبرونه مخې ته راځي چې پکې د ګرانۍ، نوي ټیکسونه او د مخکې نه موجود ټیکس نیټ دایره غزول شامل دي. ورسپانه لیکي چې د وفاق سره سره خیبر پختونخوا حکومت هم په مختلفو تجویزونو غور شروع کړی دی چې پکې د اول نه تر دویشتم گریډ ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه کول هم شامل دي. ورسپانه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې حکومت چې څومره په تنخواګانو کې اضافه کوي، نو په مارکیټ کې د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه د دغې اضافې په نسبت ډیر زیات وي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د سرکاري ملازمینو ماشومانو ته د علاج او تعلیم سہولیاتو کې اضافه کولو سره سره یو مناسبه تنخواه ورکړي شي چې دغه ملازم خپل کار په خشان وکړي. د سره سره حکومت لدا هم په کار دي چې د ملازمینو په کارکردګۍ نظر وساتي چې قومي ادارې مستحکم شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی لخوا په هریپور کې جوړ کړی شوی انسټیټیوټ آف اپلایډ ساينسز اینڈ ټیکنالوژي ته هنري او تکنیکی تعلیم لپاره یو مهم ګام دی. کم سره چې با په صوبه کې هنرمند دی او مهارت سره سره د تعلیم حاصلولو خې موقع په لاس راځي. ورسپانه لیکي چې د هنري تعلیم ادارې سره به یو خوا کې په صوبه کې بیروزګاری کم شي، نو بل خوا په صوبه کې به صنعتونو او کارخانو ته تربیت یافته هنرمندان هم ترلاسه شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د صوبایي حکومت لخوا د صوبې په صنعتي علاقو کې د هنري ټریننګ سینټرو جوړولو سره به د صوبې اولستا په مقامي توګه د تربیت موقع په لاس راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي د حقانی شبکې لخوا د افغان طالبانو د جګړو مشرکولو سره افغان چارواکي داسې فکر کوي چې اوس د طالبانو په حملو کې شدت راغلی دی. خو د دوی په خبره افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو د ځپلو وړتیا لري. بلخوا د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون په یوه لیکنه کې وایي باید نړیوال مشران د کډوالو د مسلې د هواري لپاره پوره منصوبه بندي وکړي او بیلابیل هیوادونه باید کډوال په خپل ټولنه کې ورګډ کړي. د دوړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد څخه ورو.
نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د حقانی شبکې په افغان طالبانو کې د شاملې دو سره په روان کال کې زیاته مرګ جوړه مخې ته راغلې ده. په کابل کې د تیر میاشتې په بمی حمله کې هم داسې ویل کیږي دغه ډله لاس لري چې پکې تر سلور شپېتو پورې کسان وژل شول او په سلګونه نور جوړل شول. په روان کال کې که یو خوا د طالبانو سره د سولې په خبرو کې مهم پرمختګونه ولیدل شول، نو بل خوا په ولسي خلکو د بمی حملو وروسته د سولې عمل هم لزن ښکار شو. په افغانستان کې د روان کال د نامنۍ وروستو د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې یو ځل بیا تاوتریخوالی مخې ته راغلی دی، ځکه چې افغان او امریکایي چارواکي داسې نظر لري د پاکستان پوځ له حقانی ډلې سره مرستې کوي او دغه ډله په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري. خو اوس چې کله د حقانی ډلې یو مشر سراج الدین حقانی د افغان طالبانو په ډله کې شامل شو، نو افغان چارواکي داسې نظر لري د طالبانو په تګلاره او جګړه کې شدت راغلی دی چې دغه د افغان ولس لپاره لا نور زیات خطر لري. نیویارک ټایمز لیکي داسې معلومیږي چې په افغان طالبانو کې د حقانی ډلې اثر رسوخ په زیاتېدو دی او دغه بعد سیمې امن او د سولې روانو خبرو ته زیات تاوان ورسوي. د حقانی ډلې په اړه دا هم ویل کیږي چې په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري او له هغه ځای په افغانستان کې د افغان او نړیوالو عسکرو خلاف عملیات کوي. خو اوس په افغان طالبانو کې د دغه ډلې د مشرانو راتګ به لا نورې مسلې پیدا کړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د سیکرټری جنرال بان کی مون یوه لیکنه خپره کړې ده چې وایي د روان کال په ستمبر کې به د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې نړیوال مشران د کډوالو پر مسله خبرې کوي. بان کی مون لیکي جنگونو، ماحولیاتي بدلون او د بشري حقوقو سرغړونو خلک پر دې مجبور کړل چې خپل وطن پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډه شي. د شپېتو میلیونو نه زیات خلکو چې نیمایي ماشومان دي د جنگونو او بدامنۍ له وجې د خپلو سیمو نه نورو هیوادونو ته کډه شوي دي او له دې سره 225 میلیونه خلکو د یو ښه ژوند په تکل او یا د ځینو نورو مسلو له وجې خپل هیوادونه پرېښودل. بان کی مون په دغه لیکنه کې دا هم وایي باید نړیوال هیوادونه د کډوالو مسلې ته زیات پام وکړي، ځکه چې دا د موجوده وخت یوه تر ټولو لویه مسله ده او بیا دغه کډوال چې د یو شمېر هیوادونو سره تعلق لري د ډیرو سختو تیریږي او ګڼو په دغه عمل کې خپل ژوند هم وبایلو، چې دغه یوه د اندېښنې وړ خبره ده او باید هر کوربه هیواد د کډوالو په خپل ټولنه کې د ورګډولو لپاره منصوبه بندي وکړي چې دغه د ټولنې فعال غړي وګرځي کی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او ګواهی لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل شي دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې تو زیات خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن بری تا تعلیم چرته نن وتا دې او ټاک چرته
هل ته بچا خنمال یو کافي راغ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیر ورځ د افغانستان د کورونو چارو وزیر تاج محمد جاهد پکتیا ولایت ورغلی و هغه دلته د وو ولایتونو د امنی او سرحدي پولیسو د قمندانانو په غونډه کې ویل چې د دغه وزارت مشرتابه د پولیس د ضرورت د پولیسو د ضرورتونو د بشپړولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په همدې حال کې د هغه سره د مختلفو ولایتونو د پولیسو مشرانو خبرې وکړې او خپلې غوښتنې ورته وړاندې کړې. نجیب الله الوخیل په دې حق له نور تفصیل درته وایي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد وایي چې د پولیسو د اړتیاو د بشپړولو لپاره یې هڅې پیل کړې او دوی به د ټولو ولایتونو د پولیسو د ضرورتونو د پوره کولو لپاره اقدام وکړي. دوی چې د دوشنبې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د پولیسو د سپین غر زون په قمندانۍ کې د اوو ولایتونو د ملي او سرحدي پولیسو د قمندانانو غونډې ته وینا کوله، ټینګار وکړ چې پولیس نه یوازې د عامه نظم د ټینګښت، د قانون د تنفیظ او د جرایمو د مخنیوي په برخه کې فعالیت لري، بلکې دوی عملا دا مهال د نور امنیتی دارو سره په څنګ کې د وسلوالو پر وړاندې په جګړه بوخت دي.
په هدف معاوی است که ما چطور بتانیم که قمندانیت های محترم ما را قطعات ما را
زموږ مخه هم داده چې زموږ امنیت قمندانۍ جوستامونه او قطعات چې عملا په دندو کې دي د هغوی ملاتړ وکړو. په ځانګړي ډول ملي پولیس چې لوی خو د نور امنیتي ځواکونو په خوا کې عملا په جګړه کې ښکیل دي او هم د امن نظم په تامین د قانون د تنفیذ او د جرایمو مخنیوی هم چې د پولیسو له دندو څخه دي برخه اخلي او خلک له پولیسو څخه غوښتنه لري. تاج محمد جاهد زیاتوي چې د کورنیو چارو وزارت مشرتابه اوسنیو شرایطو او حالاتو ته په کتو هڅه کوي چې د خپلو قطعاتو او جوستامونو حقیقي ستونزې او ننګونې معلومې کړي او پر وخت د دوی غوښتنو ته رسیدګي وکړي. د کورنیو چارو وزیر د لوی پکتیا له ولسونو او مخورو هم غوښتنه وکړه چې د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او د هیواد د امن په ټینګولو کې برخه واخلي. پکتیا والي نصرت الله سره په خپلو خبرو کې د محلي پولیسو د تشکیل د ډیرېدو غوښتنه وکړه. ده وویل چې په یاد ولایت کې محلي پولیسو ښه نتیجه ورکړي او د تشکیل ډیرېدو ته یې اړتیا موجوده ده.
محلي پولیسو پکتیا کې ډېر مؤثر ثابت شوي دي. دا تاریخ هم ثابته کړې ده، اوسنۍ کړنو هم ثابته کړې ده چې په جنګ کې قدم په قدم محلي پولیس نورو پولیسو سره په ګډه روګه پوګه جنگ کوي او اکثر په جنگ کې هم د ټول مخ کې ستاسو توجه جدي ورته واړم. دوی تشکیل ته د کچمن سره یو اړ وادو ټول افغانستان په سره باندې 15000 تشکیل زیاتیږي او هر ولایت په ماغه حساب باندې موږ تشکیل ورکو. خو په تاسو باندې چې هغه سپاه هغه داسې دوی موږ سره واده کړو او تشکیل موږ ته منظور نه دی.
د پکتیا والی غوښتنه وکړه چې د ګردیز په خار کې د پولیسو درې امنیتي حوزې زیات شي، د سرحدي پولیسو تجهیز او اکمال ته توجه شي او امنیتي ارګانونه د دفاعي حالت ته تعرضي حالت ته داخل شي. په دې غونډه کې د پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او لوګر امنیت قمندانانو هم په خپل وار د کورنیو چارو وزیر ته د اړوند ولایتونو د امنیتي حالاتو همدارنګ پرمختګونو او ننګونو په تړاو معلومات ورکړل.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بزګ مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ ز کړه چې دا زمينه لژوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه په سولې پر لور خبرونه کې تاسو د شخړو د حل په اړه باندې اوریدل شي او دا اوریدل شي چې څنګه بغیر لټو پک خپل مسلې حل کړي. د دغه خبرونه پاړه کوم نظر لري نو مصر د فیسبوک د لار شریکول شي، فیسبوک د لار شي اولته د مشال ریډیو پانه ته میسج راولګي او همدارس په ژوندۍ خبرونه کې هم موږ ته د ټلیفون د لارې خپل نظر وړاندې کوي شي. موږ به کوشش کوو چې ساسې د تجویزونو او وړاندیزونو په رڼا کې تاسو خبرونه لا نوري خېسته کوو. د افغانستان د ننګرهار امنیتی چارواکي چې په چړنیزو عملیاتو کې د داعش اسلامي دولت وسوال ډلې شپاړس کسان نیولې دي. پرون چارواکو دا کسان جلال آباد کې خبرلان ته خود لا ویل چې دوی کې دوه کسان پاکستانیان دي او څوار لس نور افغانان دي. په دې اړه د باز محمد عابد رپورټر
د دوشنبه یا ګل پورز امنیتی چارواکو هغه شپاړس کسان د ننګرهار د رسنیو په کور کې د خبرالانو په وړاندې ودرول چې د تیرو څو ورځو په دوران کې د بیلابیلو کشپیره پورونو په بنیاد او چانیزو عملیاتو په ترڅ کې نیولی وو. په دې موقع د ننګرهار امنیه قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال رسنیو ته وویل
د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانې امنیتي او کشفي موجودینو د خپلو پرتوپي حالو ځلو په پایله کې شپاړس دایش وسلوال نیولې دي. دولسې د پټکوټ ولسوالۍ د څلورم پارم په ساحه کې دوه غوښتل چې په رخصتیو باندې ګاونډي هیواد پاکستان ته لاړ شي. د بیدارو پولیسو د خوانه ونیول شله. همدغه شان ته د رودات ولسوالۍ د امنیه قومندانې موجودینو په خپله سیمه کې د غزمې پر مهال درې تنه دایش وسلوال چې دوه د پاکستاني وګړي دي نیولې دي او د اسکی مینې ولسوالۍ موجودینو په خپله مربوطه سیمه کې یو دایش وسلوال نیولی دی.
د ننګرهار د والی بیان عطاولله خوګیاڼي په دغه مطبوعاتي ناسته کې وویل چې نیول شو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او د نورو پلټنو لپاره به ډیر ژر سرانوالۍ ته ور وپیژندل شي.
دوی په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دی. د دوی قضیه به نور هم څیړل کیږي او زموږ امنیتي منصوبین په خپل منځ کې لا هم زیاته همغږي لري او موږ هیله من یو چې د خپل نورو عملیاتو په ترڅ کې به نور وسلوال مخالفین هم وځپي وبینسي او د قانون منګولو ته به وسپاري.
مشرقیوال وایي چې د ننګرهار امنیه قومندانې منصوبینو له نورو امنیتي ځواکونو سره په ګډه د وسلوالو مخالفینو د لمنځه وړلو په موخه چاڼي عملیات پیل کړي چې دغه عملیاتو په ترڅ کې غنو وسلوالو تمرګ جوړ له هم اړولې ده. د مشرقیوال په خبره د شفق په نوم پیل شوی عملیات لا هم دوام لري. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس تاسو ته وړاندې کیږي. د پاکستان د نورسپڼه لیکي بلوچستان صوبه کې یو شمېر ولسی او پوځي چارواکي په درغلیو کې تورن ګرم تورن بل شوی دی. په داسې حال کې چې پوځي چارواکو ته په درغلیو کې د ککړ کېدو له کبله سزاګانې هم ورکړل شوې خو د دوی د درغلیو نویت پټ ساتل شوی دی. که څه هم د بلوچستان د خزانې سیکرټري د مالی درغلیو په تور نیول شوی خو دا اندېښنې وړ خبره ده چې آیا ده ته به سزا ورکړل شي او که نه. نور تفصیل اسرائیل مومن درته وایي.
دار ورسپانه لیکي بلوچستان صوبه چې د سماجي اقتصادي په لوا په ټول پاکستان کې لاندې ده په تاریخي لحاظ سره داسې ګڼل کیږي چې په درغلې یا کرپشن کې په لومبي نمبر ده. دا صوبه اکثره د امنیتي وجوهاتو له کبله پر رسنیو کې نه راځي خو نن سبا یې په رسنیو کې ذکر ځکه کیږي چې مسله اقتصادي ده. د بلوچستان د خزانې سکتر مشتاق رئیسانی په خپل کار کې دومره مهارت او تجربه درلوده او د خپل سیاسي مشرانو دومره خوخ وو چې د حکومت بدلیدو باوجود په خپل څوکۍ برقرار پاتې شو خو په نوموړي وستور دی چې په خپل کور کې یې په کروڑونه روپۍ پټې کړې وي. رئیسانی چې اوس د قومي احتساب ادارې په حراست کې دی په کور کې یې په مشکوکه توګه دومره زیات رقم موندل شوی چې لخلاقي پلوه د لپاره دا ممکن نه ده چې لرسنیو سره خبرې وکړي. خو په بلوچستان کې حکومتداري ته په کتو سره تر ټولو خطرناک خبره دا ده چې لا هم واضح نه ده مشتاق رئیسانی ته به سزا ورکړل شي. له دې وړاندې هم په بلوچستان کې د بدترینه کرپشن یا درغلیو کیسونه مخې ته راغلي دي. په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر لوړ رتبه پوځي چارواکو ته په یاده صوبه کې په درغلیو کولو سزاګانې ورکړل شوې دي خو د دوی مالی درغلۍ تر اوسه خلکو ته نه دي پړاګه کړل شوې. د دې صوبې په سیاسي مشرتابه هم تورونه دي. په شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو په درغلیو کې د لاس لرلو تورونه دي او دا ممکن ده ځکه چې په دې وروستیو کې د لوړ رتبه چارواکو پر ضد د ثبوتونو راتلو سره ډېر څه پډاګه شول. کېدای شي چې د پوځي مشرتابه لخوا هم داسې پیغام ورکړل کیږي چې په بلوچستان کې به ورته ناوړه کارونه نور برداشت نه کړل شي. د بلوچستان ولس چې د اوږد وخت راهیسې ځپل کیږي د دوی لپاره دا یو ښه خبر دی چې اخر کار په دې صوبه کې حکومتداري جدي اخیستل شوې او په درغلۍ کې د ککړو چارواکو پر ضد ګامونه اخیستل پیل شوي. خدا هم اندېښنه ده چې کېدای شي دغه یو لنډمهاله پروسه وي او یوازې مشتاق رئیسانی د دې هدف جوړ شوی ځکه چې د خزانه وزیر د منځوري پرته نور چارواکي دومره زیات رقم یو ځنه بل ځای ته نشي وړي. د مخالف اخره کې راغلي دي د درغلیو د مخنیوي لپاره فعال ادارو ته اړتیا ده.
دا
مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدن کو تاسو زمو غغل مشال ریډیو ور یو سم کراچی ته ورزو د پښتنو د مخه په نامه د نخه وشتنې لوبا کراچی کې هر کال کیږي سکل د مخه سیالي د خار په سلطان آباد سیمه کې وشو چې پکې وش لوبډلو برخه خسته و د کیماړی سیمه لوبډلې د سیالي و غټلې زمو همکار محمد عمران دی لوب ته ورغلې و دا ریپورت پی جوړ کړ
یو میاش روان د مخې په دغه سیالیو کې په اخیری ورځ په ګڼ شمیر کې خلکو ګډونو کو او دواړو لوبډلو ته ډاډ ورکو په دې لوبه کې هر لوبډله په شلو لوبغاړو مشتمل وي او هر لوبغاړی دوه دوه ګزارونه کوي په اخر کې چې چا زیات ګزارونه په نخ سم وشتلی وي هغه بریالی وګرځولی شي د بنیر سره تعلق لرونکی عمر یوسف خیل وایي چې په خصوصي توګه دې لوبله د کلي نه راغلی او په کراچۍ کې چې څومره هم یوسف زی قام آباد دی هغه دا لوبه خوښوي او په باقاعدګۍ سره هر کال د دې په سیالیو کې برخه اخلي
ٹورنامنٹ باقاعدہ پرانست چشی ہوا آگا پکال بزر ادب کی شروع ہوا اور باقاعدہ گئی سرا دروس پورے ہر کال ادا ٹورنامنٹ کی گی کراچی پری کالونوں کے باہر کالونے کے ادا ٹورنامنٹ کی گی
د سلطان آباد اوسیدونکو امان الله خان وایي چې کومه سیمه د دې لوبې فائنل وګټي نو هغوی بل کال په خپله سیمه کې د دغه سیالیو بندوبست کوي د کومې خرچه چې ځایي خلک او د لوبې خوښوونکي په خپله ورکوي
کمه کالونه دا مونږ کله تیر کال 2015 2016 مونږ بیا وویل دې ټول لړ دا ناشته پاستې دا چه دا وګو دا کسان پڅ وای نه دا ګرځي وګمړي چې ولمر ورکای دی دا یار دې بیا مونږ دا ټول مل ماتیا کاو کو بدی کې زمون سره دا تعاون نشته
د کراچي اوسیدونکو دا ګیله هم کوي چې د دوی سره داسې خاص ځای نشته چې هر کال دا قسم لوبو تابعو کی د لوبي وپای کې د قانون تر مخه دا اعلان شو چې را روان کال به د مخه دا سیالي د کراچي کې ماړی سیمه کې تابعیا کولای شي زکه چې د ګټون کې لوبډلې یعنی ینګ داروړی بالا تعلق د دغه سیمه سره دی محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
اور ان کو تاسو مشال ریډیو اور یو سم یو بل رپورٹ ته ورځو د مندو د خوړې او د ستاینی او لاغوی څخه د مننې لپاره نړیوال هر کال د مئی نه هم تاریخ د دوی دورځې په توګه لمانځي ګڼو پښتنو شاعرانو هم مندو ته شعرونه لیکلي دي او د هغوی عظمت یې پکې استایل دي چې زموږ همکار سراج زهیری په اړه رپورٹ لري
زما کور پتا جنت دے ماد پار فریخت جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئی تد جون دغرچی نئی مور خوچی مور
دمیاندو نړیواله ورځ لومړی ځل د اتلسمې پیړۍ په پیل کې دوه امریکایي زنانو جولیا وارد هاو او د هغې ملګري مانزل شروع کړل لدی رستو ټوله نړۍ کې هر کال د مئی په اتمه نیټه دا ورځ مانزل کیږي چې بچی بکی خپل میاندو ته تحفې او ګلونه ورکوي د پښتو ژبې نامتو شاعر او ادیب عباسینو سبزی چې د مور په نوم یې خواږه نظمونه لیکلي هغه مشال ریډیو ته وي
مور د تخلیق په کار کې د الله تعالی په قدرت باندې د الله په کار کې مرسته کوي لګیا ده او په دنیا کې هغه کده بنی آدم مور ده او هغه کده حیوانانو مور ده او کده مارغانو ده هغه ټول چې دی په سزړه کې د خپل اولاد د پاره ډیره بیله او سمینه لري د کائنات د ټولو اهم شخصیت چې دی هغه مور ده ځکه چې مور نه یوازې د اولاد تربیت کوي نه یوازې اولاد پیدا کوي بلکې د اولاد او د کور سره ټولې تړلې رشتې هم پالی نو د مور د ذات نه په هیڅ ډول انکار نه کیږي او د دغه د وجې نه ژوندون لکه بی دیا د بنی آدم پکې یری
یو مور په دنیا کې چې زړګي تیرا ټولي یو مور په دنیا کې چې زړګي
مشال ریڈیو سره خبرو کې د مردان سر تعلق لرونکي د پښتو ژبې شاعر روحا ملک وی چې مور د ټوري دنیا د رښتو نه خوګه رښتا ده، نو باید چې د مور قدر وکړي شي. نو موري زیاته کړه،
مور خو یو داسې هستی ده چې د دې خپل مبدل نشته په دنیا کې، او مور چې کوم دنو لکه مور ماشوم چې کوم تربيت دی، هغه د مور ماشوم لومړی تعلیم چې کوم دی د مور په غیږ کې زده کوي. او مونږ نن سيو نو هم د دې مایندو د وږي یو دا د مونږ مایندو زموږ سره دومره خواريانه کړې دي.
همداشن په پیښور کې د ریډیو در ډرامو اداکاري او شاعر فریحه سید په دې اړه مشال ریډیو ته وي،
مور یو داسې عظیمه هستی ده چې بظاهر خو هغه یو ډېره زیاته کمزوري غونته کې انسان دی، خو ولې هغه دومره مضبوط کردار او د هغه هغه دومره مضبوطه دي. زه به دا وایم چې لس دولس ماشومان هغه په خپل کمزوري غېږه کې راټول دي، نو هغه د مونږ کمزوري غېږ نه شو ویلی. خو زمونږ په معاشره کې که تاسو نظر واچوئ نو اکثر داسې بچی دي چې هغه د خپلې مور قدر نه کوي. دا ماشومان چې کله لوی شي نو دوی خپل یو مور یا خپل یو پلار نه شي پاللی، نو په کار داره چې مونږ د خپل مور پلار عزت وکړو.
آغاز خوږې مینې ته انجام دې زندگی، ته سکون دې ستړو زړونو ته خوږه هغه مور کې، ته وږمه دې ګلابونو ته پیدا نیما نړې، ته پیدا نیما نړې.
کپی خورت کابلای دلالای
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
زما د سپین چبین کاله دلالای دلالای دلالای
وخت برادی راتی وخت برادی چې غاخ د زهرو مستانہ ملا بدار ملری وقت برازی
خل پرنا پسمری سنو تسن ور کچ خل پرنا پسمری